وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه از نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمائندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو پولیسو یا ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې باسي او افغانستان ته استوي ویزه ورنکړي.
تمام نمائندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
خغلی ربانی دا خبر نن دی ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. د غراز د کډوالو د چارو وزیر هم د غونډې تور بلل شوی او ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. البته د افغان کډوالو چې له ترکیه او ځینې اروپایي هیوادونو ایستل کیږي، پر دې موضوع په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې د چرې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې اوري چې آذربایجان او په جلا شوې سیمه نګورن خرباخ کې ارمنستان پلو بیلتون غوښتونکو ویلي چې هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډیره ساتل شوی و. د روسي خبري اژانسونه وایي موسکو په 2 ورځو کې ایران ته د S-300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. خو مخې له دې چې د سیمه ییزو نړیوال خبرونه واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی ته تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناسو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین رباني نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل کچېرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي، دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزه ورنکړي.
مذاکراتو کې خپل ټولو سیاسي او کنسولي نمائندګۍ ته موږ هدایت ورکړې کچېرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي، د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنکړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته سوال کیږي. خغلی ربانی وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبره هم کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرسیال عطاور رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع شته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درونو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګونګوسې شته چې ځینې حکومتي کړۍ دغه ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د هیواد د برېښنا د تولید له پلوه خودکفا شي. دغه وزارت مرستیال امان الله غالب نن خبرلانو ته وویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره په یو شمېر طرحو کار کوي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه لاجملان څخه اوري.
آذربایجان او په جلا شوی سیمه ناګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بیلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوه د شپې لخوا تر ډیره ساتل شوی وو.
دا بلتون غوښتونکو یوې پوځي خبر پاڼې ویلي په لومړی کرخه کې په عمومي توګه ورباندې عملي شوی و. د آذربایجان د دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ترنګلی خورا مو. خبر پاڼه زیاتوي د آذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه وربند چې پرې موافقه شوې په بشپړه توګه عملي کړی. یو روسي خبري اژانس بیا د آذربایجان د دفاع وزارت له خولې ویلي چې ارمني پلو بلتون غوښتونکو په تیرو 4 ساعتونو کې 115 ځلې له وربندا سرغړاوې کړې. دلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو وربند موافقه وشوه. دا په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو سختې جګړې ګڼل کیږي چې په ناګورنو کراباخ سیمه کې رامنځته کیږي. په روسیه کې بندې اوکراینی پوځي پیلوټي نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض پیل کړی. نوموړي د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. دا دی پیلوټي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکل یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته واستول شي. ساوچنکو 24 کلن ده او د اوکراین په ختیځ کې د 2 روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو په 2014 میلادي کال کې ونیول شوه. پر نوموړي د حبس د پریکړې عملي کیدل له پرون راهیسې پیل شوي. نوموړي د دې بند پریکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې. وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني نه دي. نوموړي پر دې لګېدلې تورونه رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بند کېدو په اړه 2 ځل اعتراضونه کړي دي. اخوا په هالند کې نن یو ټول پښتون روانه ده. په دې ټول پښتون کې له ګډونوالو پښتل کېږي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه را ده او کوم لاټړی وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9:30 بجې پرانستل شول. د هالند حکومت د دې ټول پښتون د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کنه. د اروپایي ټولنې شلو نور هیوادونو تر دې مخکې دا توافق تایید کړی دی. د اوکراین په خاني ولسمشر ویکتور یاناکویچ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق لاسلیک کولو ډډه کړې وه. همدا مسله هغه وخت په اوکراین کې د نوموړو پر خلاف د اعتراضونو او لواک څخه د یاناکویچ د لری کېدو سبب شوه. په دې پسې روسیې کریمیا لزان سره یو ځای کړو. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پلوي د بیلتون غوښتونکو سره شخړې پیل شوې. روسی خبری آژانسونه وایي مسکو به په 2 ورځو کې ایران ته S-300 د هوایی دفاع سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا توغندي به نن واستول شي او که نه خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته د S-300 دافع هوا سیستم د 50 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه. خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغه وځنډول شو چې تهران ته د نو وسلو پور کولو بندیس ولګید. تیر کال د ایران او د نړۍ د پیوړو هیوادونو لاتومي موافقه وروسته تهران ته د دغو پرمختللو مسایلو د سپارلو مخه خلاص شوه. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزه ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي.
تمام نمایندګي های سیاسي او کنسولي هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د کډوالو چارو وزیر نن ولسی جرګې استجواب کړی وو. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون ویل افغان کډوالو سره باید کوربه هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښی، د هغوی سره خپله همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نشي.
کابل ته ورغلی دی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې یو ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري.
متاسفانه ما به یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د هلمند په ګډون یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده؟
ځین مجبوریتونو له مخې په دا ځایونه شستې وي، کله نو هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لیست مکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز دغه هم دا ما اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په یو نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک یې اعدام کړي. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. د کډوالو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې په د افغان کډوالو په سلو کې تلويخت پناه د افغان کډوالو د پناه غوښتنې تلويخت فیصده درخواستونه مسترد شوې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پرپور کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په اروپا کې د افغان کډوالو بد وضعیت افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه باندې د وضاحت لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر ولسي جرګې ته استجواب کړی وو او وکیلانو دوی نه وضاحت وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی اروپایي هیوادونو سره په تماس کې دي او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو باید د افغان کډوالو په دوسیو باندې لسره غور وسی. د همدارنګ ویل چې په اجباري ډول د افغان کډوالو خپل سفارتونو، سیاسي نمایندګۍ، ډیپلوماټیکو ادارو ته سپارښتنه کړې ده. هر هغه هیواد چې غواړي په زور باندې افغان کډوال یا په اجباري ډول افغان کډوال خپل هیواد راستانه کړي، د دوی د امنیتي محافظینو ویزې د نه اجرا کوي. د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه ولسی جرګه کې وویل
علاوه از تاکید ما بر عدم قبولی بازگشت غیر داوطلبانه پناهجویان در مذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
همدارنګه ښاغلی ربانی وویل چې تر اوسه پورې 14000 یو نوی افغان کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې وو خپل حاضر سوي دي چې په دولتانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه شي. د پام دې معلومات ورکړل چې اوس هم په جرمني کې شاوخوا 1200 افغان کډوال غواړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او په دې اړه باندې کار جریان لري. همدارنګه وړاندې وویل چې تر اوسه پورې د 144 هغه افغان کډوالو چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د هغه اجساد افغانستان ته انتقال سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت همدارنګ معلومات ورکړل او ویل چې تر اوسه پورې 2,95,000 افغان کډوالو په اروپا کې اروپا ته تللي دي چې لامدې جملې نه تقریبا 9,500 سندونه ترلاسه کړي دي. د 2,500 اقامه داوي روانې دي او همدارنګ د 40% افغان کډوالو چې د ټولو کډوالو 1,00,000 شاوخوا جوړي د دوی هغه د درخواستونه د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي دي. وکیلانو ورسته ولسی جرګې وکیلانو توند غبرګون خود یعنی ویل چې دغه معلومات موږ ته تاسو په خو هم راکړي دي. په ورسته جرګه سریس ولا او خبري اعلان له جرګې نه راووتل. ولی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه نور معلومات هم ورکړل وکیلانو ته. د وکیلانو په دې اړه باندې ورسته څه ونول. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، نن د ولسی جرګې غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غرض د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر غوښتل شوی و ترڅو له اروپایي هیوادونو په تیر بیا له ترکیې څخه د په زور افغانانو د ایستلو پر مسلې د وکیلانو پوښتنو ته وضاحت ورکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه وایي چې هغه افغان کډوال چې له یونانه ایستل کیږي او ترکیې ته استول کیږي، ترکیه هم بیرته افغانستان ته هستوي. دغه راز د ځینو نتایج شو راپورونو له مخې اروپایي اتحادیې هم پر یو پلان کار کړی دی چې له مخې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان ته د افغان کډوالو د پزور ایستلو په خبرګون کې د غلاز د بشري حقوقو یو شمیر ډلو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. په تیرا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې کوربه هیوادونه باید له افغانانو سره د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، ځکه چې په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤل حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونه لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی. هغې وویل په افغانستان کې جګړه روانه ده، هلته د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپله د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې اوس مهال هره ورځ د دې په وینا په اوسط ډول له لسو نه تر پنځلسو پورې حملې کېږي چې دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. لکه څنګه چې موویل د افغانستان حکومت هم د پزور افغانانو د ایستلو سره مخالفت څرګند کړی دی او ویلی دی چې هغو الوتکو ته به اجازه ورنکړي چې پکې افغان کډوال پزور ایستل کیږي او کابل ته انتقالیږي. او د غرض بهرنیو چارو وزیر هم لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل ویلی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې ټولو سیاسي نمائندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنکړي چې غواړي افغانان په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونباسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسلې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې ویلي یو شمېر افغان کډوال به له خپلو هیوادونو وباسي. له وحید الله سباون سره د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللي دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپناه په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښي. د هغوی سره خپله همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بینالمللي مساقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین او که د سوریه او که د عراق او که د بل ملکي نو هغه په زور واپس نشي او هغه خپل اختیار ته پرېښودل
شي. دا سه راپور نه هم خبره شوی چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ور سره کوي. په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پات شي، افغانان راوځي، اما هغه شرایط چې په افغانستان کې د سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه امنی دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړی دی او آیا دا سه او پیغام اروپایي ټولنه تر سوالې چې هغه کډوال چې اروپا ته تللی لامل امنیتي ستونزې وي؟
بل دې دوی وایي کونه کې نامنيستا بدامنيستا پیغام مهاجرین ته دا دی چې هغوی عجل پناهندگی وغواړي. دوی څوک په زور نشي ستړي. د ملکونو زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیغام دی چې دا ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفع تمامېږي. هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بیرته دې واپس نه کړي په زور باندې او بیا دې د مور مې سلوک خوري بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دي هغه نږدې مقاماتو ته مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بیرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره د همدردي او زړه سواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه اتیا زره شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هیواد پرېښي، دوی ته څه چمتووالی سته د نن په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته. او څو چې ماجر سره دي په خپل تبه راځي وطن دي موږ په خدمت کې او د جنرال رئیس یو خبره هم د سې خنوه تعبیر شوی د ټول چارواکو د ټول مسؤلینو د ماجرینو سره د همدردۍ دغه نظر دی. واپسي ده هغه خپل فخر ده که څوک واپس کیږي راضی دی وطن دی او هغه تدابیر چې زمونږ په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر وحیدالله سباونو چې وایي افغانانو چې خپل هیواد پریښی دی او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي دوی په هیواد کې ستونزې لري او اروپایي هیوادونه باید هم له دوی سره د بشري حقونو نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
کابل ته ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یوه ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتې کړۍ له حکومت سره له دغه ګوند سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. قاسم سولم علی نور هار وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوی سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغه موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په دغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هغه سره چې کوم خبرې شروع دي د کامیابی ته ورسیږي، موافقت ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نو موډي ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغه ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. شغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لپلاوی سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبه په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوې رئیس په کابل کې دی. ټول افغان حکومت سره د دغه ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړي ستا چې د سولې لټینګښت څخه وېره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبه په ورځ لازادې رډو سره خبرو کې د سولې دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما با یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی. وی په خوشنۍ سره موږ له یو داسې نظام سره مخامخ یو چې په یو ژبه نه دی. استاد د مو غوړي چې د مشخصو کسانو نمونه یاد کړم، بلکې ټول هغه جریانونه، کسان او ډلې چې په تیر شپږو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیستې، د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده، متاثر او پریشان دي. شغلی کریم د رسنۍ هغه راپورونه رد کړ چې ګڼې د غټل له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه ل خپل مخکيني شرط څخه تیر سوي، بلکې هغه سولته د رسیدو لپاره یو هدف وباله. نو موري ویل چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه دی یاد کړي، خو په خبره په اوشت محل کې د بهرنۍ له حضور سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې لدې مخکې هم د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څو ځلې پلاوی راستولي او په وار وارې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د یو شرط په توګه یاد کړی ده. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل هغه مسله ده چې وسلوالو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل شوی وي د تیر مارچ میاشتې په ترڅ کې وسی، له همدې عمله ځنډیدلې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځندنې کېدو په خبرګون ویل پاکستان چې د سولې د همشغی د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی. له حزب اسلامي سره د ځینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمېر کارپوهان هم تاییدوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمېر پخوانی جهادي کړي له دې ویره لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واورېده ازادي رادیو د سهار له وجود ماخم تر وو بجو اوریدای شي او د ماخم له وجود سهار تر وو بجو هم په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده پر موضوع اجمل اند د پوځي چارو له کارپو باري آرز سره مرکه کړي د حکومت دغه وروستي اقدام په اړه وویل
دلته په هلمند په حق د وه حالات مطرح دي نظامي پریکړه یو دفاع ده یو تعرض دی او په اصول کې تعرض د دفاع ډیر مشکل ډیر توانمنګي غواړي نو کومه په دفاعي حالت کې په پوسټو کې دا نو نه ساتلای شو دا به ډیر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده شو تعرض هم توانمنګي ډیر تر دفاع غواړي زه فکر کوم چې د هلمند ساحه راخه ساده او جنگي فشار ډېر زیات دی پر حکومت ځواکونه باندې او حکومت ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې څه پر حالت جنگي دي نو ځینو مجبوریتونو له مخې دا ځایونه شستې دي کله نو دا پیمن هر هغه پوستا هر هغه موضوع هر هغه لیست ځکه دوی خوشی کوي او هغه ته طالب راځي
د دفاع دی وزیر استدلال دا دی چې مکه سرتیری ډیر زیات خواره کړو دا هغه څه دي چې خپل وسلوال طالبان مغواړي نو پادې توګه بزمګه قواوی ضعیفې کمزوري بې دی وای ک په ځنګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستل شو آیا ک په ځنګړو نقطو کې تمرکز ووسی امنیتي ځواکونه به ونه کولای شي لاغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي
زما پاند کله وزه صاحب دفاع دا خبري واقعیت ولري لمړی باید ومنو چې تیر لاس کاله یا یو لاس کاله یا دوه لاس کاله مو اشتباه کړی کدا کار عملی او د شوم تایجو لرونکي وي ول په دا تیر کلو نه کدا کار نه دي سړي چې دوه تلفات مو ومن له دوه فرار د سربازانو ومنې منابع ټول مصرف سولې پس د جرل سکاله څخه مو دې چې ته ورسېدلو چې دې چې باید خوشی کو او دا کلمه چې موږ دا د دې خوشی کو او پر ځینې خاص نقطو تمرکز کو دا یو نامعلوم مفهوم دی دا څوک نشي تلځه کولای نه ته کولای شي چې تر کومه نقطه په کوم حالت کې یعنی په افغانستان کې اوس په داسې حالت کې تر هلمند هم بل جګړیز نقطه شتون لري نه لري نو چې موږ په هلمند ولسوالۍ مکمل خوشی کو پر کوم بل ځای باندې متمرکز کو په څه شکل تمرکز کو زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی
په هلمند کې که د زینو سیمو خوشی کول د افغانستان دی وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لار نه غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات بڅوي
زما پاند یو لوی بدبختي د نظام په پیڅه ده هغه فساد دی د شو حکومتداري نشتون د هلمند په حق له خاصه توګه د توان د هغه ځای د رهبری د تعین او د هغو د کړنو په حق له داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې راخلق کړي دي زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي تر څو هغه اداره په تریاکو کې شکیل نه وي دا یو او په دوامه درجه کې د پرسونل د دفاع لپاره باید هلته زیات شي او د امکانات په پرتوګه پکا وکارول شي خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي
د پوځي چارو کارپو باري آرزو چې د افغان ځواکونو د ورستۍ ستراتیژي په باب خپل نظر څرګندو. په دې ورسره کې ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند په ګډون په یو شمیر سیمو کې خپل پوسټي پریخي او په ځینو ستراتیژیکي نقطو کې لسره تنظیم شوی دی. خدای وایي چې دا ستراتیژي محصره نه ده. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو خصوص اجمل ان په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای هغه چارتر الوتکې ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه په کې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین ربانی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل کچېری اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي دوی به یې امنیتي مسولینو ته بيزي ورنکړي. دا افغانستان د سولې علي شورا وای دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلې. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی غړو ویلي چې د ملي وحدت په حکومت کې د غیر ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د ډلې نه هدر سن وسلوال وژل شوی. دا عملیات د ننګرهار په نازیانو کوټ او چین ولسوالیو کې شوی. آذربایجان او په جلاشوی سیمه نګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پر موافقه شوی و د شپې له خوا تر ډیره ساتل شوی و. په هالند کې نن یو ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې لګډونوالو پښتل کېږي چې اله اوکرين سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه را ده او کوم لاټړی وشي. په روسیه کې بندي اوکراني پوزي پلوټي نادیا ساوچنکو د نخوړلو او نڅخلو اعتراض کړي. ساوچنکو د روسیې د وی محکمې لخوا په 22 کال بند محکومه شوی. او د امریکا یو لوړ پولیس چارواکی ویلي د ولسمشر بارک اوباما اداره به سره لدی چې هڅه کوي ایران له اقتصادي بندیزونو خلاص شي. امریکایي ډالر او یا د امریکا مالی سیستم ته د ایران د لاسرسي اجازه ورنکړي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبر نوړندې کوي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د کجکی او کاپیسا د باغدري د برېښنا د تولید بندونه پانګونې ته چمتو دي. په هغه اعلامیه کې چې جمهوریت ریاست خبره کړې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ته دند سپارل چې د کجکی او د کاپیسا د باغدري بندونه پانګونې ته وسپاري او ګټه اخیستنې ته چمتو کړي. په هلمند کې د کجکی د برېښنا دریم فاز او د کاپیسا د باغدري د برېښنا د تولید بندونو په فعالیت سره به افغانستان د تولیدي برېښنا لپاره یو حدا خود کفاسی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي داسې طرحې جوړ کړي چې لمخې باید تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان د تولیدي برېښنا لارخه خودکفاسي. د دغه وزارت د انرژي برخې مرستیال امان الله غالب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا نوې طرحې د لمریزي باد انرژي او د برېښنا د تولید د بندونو لپاره جوړ کړي دي. افغانستان اوس مهال ټولټال 1150 میگاوات برېښنا مصرفوي چې زر میگاوات وارداتي او یوازې 160 میگاوات تولیدي برېښنا ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د قینې بندر او د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ په مرسته به ډېر جرمنځني آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغاني اموالو صادرات پیل شي. د دې خنې درسنوي برخې مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ د قینې بندر سره نښلول کیږي او دا به د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي. شاغلی پسرلی وایي چې د لاجوردو ترانزیتي لار د اگست په میاشت کې رسمن ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي.
د لاجوارد ریل پټلۍ د اقینی بندر څخه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بلغارستان، همدغسې ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ځي. دا زموږ د تجارت لپاره، زموږ د صادراتو لپاره، زموږ د وارداتو لپاره ډیر مهم دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغې خونې یو پلاوی نن اقینی بندر ته تللی تر څو په دغه بندر کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ کړي او د صادراتو او وارداتو د چارو د سم لپاره چمتوالی ونیسي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني 50 پوله، یو ایرو 20 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 440 افغاني.
له نجيبه زمان مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو البته دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي ام پروګرام خو له دې مخکې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه یو راپور راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک یې اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې چې نن خبر کړی دی په ټول ویلي چې په ټول نړۍ کې لکتر لګي 1,604 دیش اعدامونه شوي چې د ورلم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
د افید نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلي چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل څورونکې مسله ده او مخنیوي یې باید وشي. سلیل شتی ویلي ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې لا شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بیساره ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند شي. په تیرو لشترو 15 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به مشته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا فینوریوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شایي تر هغه چې د دوی په رپورت کې یادونه شوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول دا فینوریوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او لخبرولو یې ډډه کوي. د نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکي اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so it's
very possible that the criminals are still alive. The authorities have found that there is no possibility that the criminals like Iran can be arrested. The international organization says that the murders have increased and the sentences for the murderers have also increased. The journalist Olawat Hussein Popola has reported that in 2017, in Congo, Fiji, and Madagascar, the murderers have been arrested for the murders.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 15 کلونو کې ساره نه د لیدل شوی. دا ځکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدلی دی. د افینوریوال سازمان سرګندوی چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملی کولای شي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې، هغه دا چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل ځان یا د خپل د فامیل په جامه کې په اصلاحات باندې پارس باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړي یا په هغه باندې گفتگو وسی یا هم د مقایسه وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغه مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامعه کې لري او د تاثیرات یې دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک زاده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسی، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کوله چې او چاته او ش خبره یو ښه خبره واورو او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې مونږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي مونږ نه، مونږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید هم دیگر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه جواب ورکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسای واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست، تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواښیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپورنوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه لکه څنګه چې تاوتریخوالی د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پرې کړه څنګه د تاوتریخوالی لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نشو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونشي. ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شی باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خوشونت هغه نه بل اخره خوشونت جوړیږي، او چا بارا کې چې منفی نظر ورکړي هغه خوشونت دی، بل اخره خپل خوشونت درځي. په دې مسایلو کې بل حاصل دی چې هغه هم حسي او متقابل یا هم یو بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړي او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي، چې باید کله چې موږ کوم اشتباهات مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونه کړو، خپل اشتباهات باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې شیر ده، او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغه ته ورکړو، او مقابل یا مخاطب چې زمنګ څوک ده هغه ته هم ضرور ده چې زمنګ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې زمنګ کوچنیان دي، مثال څه فرهنګ چې موږ مخکې بوزو هغه دو هم هغه فرهنګ ځان سره اخلي، ځان ته جذبوي هغه فرهنګ، هغه څه کګوانډیانی کجامای سره وسی کولای چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمنګ او تاسو جامعي منی، زمنګ او تاسو خلک منی، پامغه باند پامغه فامغه سره فرهنګ باید منګه ځان عیار کو آماده کو. ځکه چې که هر فرهنګ او ځان تاغه کو د ځان نه شروع کو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو، منګه تاسو کولای شئ مثال د خبره چې بیا تکرار کم، هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل د کورنۍ د خپل ځانه بل اخره کولای شو چې موږ دغه فرهنګ اصلاحي فرهنګ په جامع ته وړاندې کړو.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم یې صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یو میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي، دوی ورنه بې خبره وي. نو که یو مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یو مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکل یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوی که په یو کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور ورچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دی د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما تاسې په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. ما هغې زما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دی ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي، د کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده نه. زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقوي، وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده، وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي، کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دا یې ملامته ګڼله.
همداسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې د ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه، وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. په قصه کې مې وویل چې موږ ورته ویلي لږ څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا یې وخوري، په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بې اعتنا ونیوله، ما ویل ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده، که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما د زوی هم نوم بدېږي. ژړل هم او ویلې چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي، موږ ته یې پټ راکړي چې تر څو موږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خو دا نه کېدای شي، هغه صحیح غذا هم ورنه کړي، صحیح استراحت هم ورنه کړي، اوتان او پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، انانسفل او هایدروسفلونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي، کلمې وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پیښې کلي نه، ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه که دی تیبیل نظری، اجتماعی نظری، طولین نظر دی، اگه پوهاوی کم ده. بیخیال البته سوک خلص ده دومره حق نورکی، اما دا کور که کار که و سیگه سوک ورتنه دی دینیز دکر و اجازه پاسانه ورکی، او نام دی اصری علوم و زدکر سوک ورکی. کچیری داغ دا خلق پل خزی پریدی چی داغ کلینیکون تلاری چی کلینیکی دی قابلی سر مشوره پیو که کلی چی دی حامل داره کیگی یا قابلی ورد توسیه و که چی مخی دی چی دی حامل اخلی دی باید کم کارونه و که کم اسی اغا طول شرایط خپل زان تا پلی کیه یا ماده کی زان تا چی کم شایین نباید دا پریزو کی کم شایین داو کی.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي، نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلې د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادي یا انمالګان د ولادي دي، هغه امراض دي چې په داخل د مور د نس کې ماشومان په غبنه مبتلا کیږي. دا سوی اشکال ولادي کېدای شي له هر وسیلې نه پیدا شي. اول سن د مور که کمتر له اتلسو یا جګ له څلوېښتو وي، د پلار سن که زیاتره له پنځوس کلو وي، یا هم کروموزومونه دي، آفات د کروموزومي ورته وایي، هغه په داخل د وجود د انسان کې دي، یا هم کمبود د بعضې ویټامینو او منرالو دي. او مهم مشای سیدلته په افغانستان کې ډیر زیات ده کمبود دی وینې دا غوډیته چې د دوی وینې پرانی یا مکمل نه یې منګه کمبود فولیک اسید ورته وایي سره رقم دوا ده او مهمه خبره په خپل سر دوا خوراک یا بعض شیان نه استفاده کول دي چې سبب د اشکال ولادي کی
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کیدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانې چې ویټامین نه دي نور ټول دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې له خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي د دې له خاطر عام دي داشان په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري سر د دې ته اما که فکر وکړو دا مور کې مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بره له واسه دې مور ته ضرر لري دغه ماشوم ته هم ضرر لري یعنی دا یو ساده دوا و په عموم صورت باندې ټول هغه دواګانې چې یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولای شي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي شي
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د زینو ناروغیو انتقال ته زمينه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي نو موري همدار زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده ځینی عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي
موضوع د خپلوي یو آفت دی ارسي ده کیدای شي هغه موضوع د کروموزومو ده چې بعضن کروموزومونه چې په وجود خلکو کې دي په ارثیت کې ډېر رول لري خپلوي سره ډېر نږدې مخصوصا د پلار له طرفه هغه خپلوي ډېره مهمه ده چې هغه د اکثرا کروموزومونه نه ماشومان زیاتر کروموزومونه نسبت مور ته له پلار اخلي پس هغه د خپلوي کول لري مثلا د تروزوی د تر لور ده یا هم په همدغه شکل د پلار خپلواني وي هغه کې سوی اشکال ولادي فوق العاده زیات زندګا تبابت خو په دې کې مور په هیڅ مقصر نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه خوړلی او که دوا یې خوړلی ته مور مقصر ده په هغه حالت کې مور مقصر نه ده چې د خاوند عمر له 50 کالو جګ وي په کې مور مقصر نه ده او په هغه حالت کې چې دوی خپل خپلوي ولري د ارثیت موضوع ده په دې کې مور مقصر نه بلکې پلار مقصر ده په دې حالت کې چې کروموزومونه د لري له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته ک مور کم خونوي امکان لري انومالي په وجود راسي سوی اشکال ولادي او ک مور بعضی دواګانې یا بعضی ویټامینونه سپ خپل سر ځان سره اخلي را امکان دیتا مزات پوښتل
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com موږ د کابل خار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسائی ولادي روغتون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روغتون له سرپرستی حفیظه عمر خیل نه پوښتلی چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوب ماشومان زیږیدلی او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه په خو پر طلبونه ډیر کم بود راغلی دی د دې خاطر چې هر خواته سی کلینیکونه است او هر خواته هم د خپل وزارت سرطانی له طریق د میډیا او له طریق د سی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې او مدیر اسانتیا و دې ته پیدا کړی دي خو زینو فامیلونو ته د دې خاطر چې زر تر زر دوی خبري او نسته ډاکټر توبسي
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنۍ ته سپارښتنه لري وایي یو امیدوار مور باید حمل په جریان کې لک تر لګه څلور واره ډاکټر ته ورشي
هغه مایندې چې امیدوارې د ټوله باید مخ کې لري چې د پوښتې د غوښت مال وخت په حساب ول وخت مې اوخته دی په اولنی مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر ډیره وړه کې توصیه باندې د کولای سي او سالم ماشوم دنیا ته راوړي د دې ته د ما پیغام دا چې هر مېرمن کم تر کمه په دغه نه هم یاسو د حمل کې لاقل څلور ورې الا 15 ورې ډاکټر ته ورسي مخصوصه مرحله یې امغه درې میاسو د اول دی په دې درې میاسو کې په خپل سر دوا هیڅ استفاده ونه کی هر مشکل چې ورته پیدا کیږي ادمان باید ډاکټر ته مراجعه وکړي
ریدونکو کورنۍ ته ښایي چې د امیدوارۍ په وخت کې له مور نه په ښه ډول ساتنه او پالنه وکړي. کله یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې دی ښه ساتنه وکړو، نو هم به مو ځان او هم به مو ټولنه له بدبختیو ژغورلی وي او یو سالم فرد به مو ټولنې ته وړاندې کړی وي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
بپ دلارن تیری بے دردنا